السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره په کندهار کې پرون کتلي دي. دغه خبره پاکستانی رسنیو او د افغانستان یو شمیر محلي رسنیو راپور کړی ده. دا چې دغه لید کتلي سیاسي په لور څومره مهم دي او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې او ناندري سره هواري کې په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر هم پوښتلی. دا راپورونه او مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالی امکاناتو د نشټوالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړې او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونه کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې یې 14 بابه نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د روبات سنگی ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، روبات سنگی او نور سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلي شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په سره روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ یې نن دویمه یکشنبه د جنورۍ په 14 او درېیمه هغه یې د جنورۍ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه 4 شنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډلمشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي. خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپوهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې 1 کلن ځن وروسته ټیم ته بیرته راوستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی غیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی غیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین دغه راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې فرهنګي او ادبي مسایل پکې رانغاړل شوی. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلي دي. خپل فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه سره په مرکه کې د همدې ملاقات هیله کړې و. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی و. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هیبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ هیبت الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلی ده، په اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي
مشر سره به احتمال شته.
مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دېره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پرېکړې له هماغه ځایه مخ ته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی و او هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپولو چارواکو ترمنځ تر ډیره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړي. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلي دي. لارسمن د دې لیدنې په اړه د طالبانو سرچینو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان محلي رسنیو او دغه راز د پاکستان یو شمېر رسنیو د دغه لیدو کتو راپور ورکړی. دغه لید کتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره کولای شي د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ستونزې هوارې کړي، په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه دی د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډیر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پوخانه او سیاسي فتواګانو نه ديني هغه سیاسي فتواګانو زیدو نقیز تر په دغه پر اساس باندې سره کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري دا هغه څه وي چې د دې دراتک نه روسته د دې لاسته راوړل نه وسی کی دا بل سوال لري چې هغه په د میډیا پر
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان ته ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلې د معنا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه وکتل یا مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو دا سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته تاسو وی لکن د فیصله صلاحیت خو نه لري دا اشتباهاتو لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه واغې وخت کې به افریاسات خطک را روانو محمود خراچک ځای ور روانو او دوی ته ورته چې د محسن داور را روانو ته هم د خلکو سره نږدې ناسته پاسته لرېدلې دا هغه تکراری اشتباهات چې مخفوړان دي یعنی د دې څه فائدہ نشته کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي یو بل دا د اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده د دې سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی د پاکستان خپل داخلي مشکل لري او په هر وخت کې دا ام امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څاغه سویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګری دي یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی
او برهانی صاحب روستۍ پښتنه کوم تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوار شي یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي کې د ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیات کړي دی امال مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي سوزله د مولانا فضل الرحمن په غونډه باندې بریدونه شوې دي ټي ټي پی به څومره دغه لیدو کتو خبرو ته غوږ کېږي یا څومره بعد مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته وز غوږ کېږي ځکه غوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کوم غونډه هم کړي وه
ګورې ټي ټي پی پاک لبانه بزې دومره تفسیر نه لرم خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه ده کچیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی صف الرحمن موضوع وي کچیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وای چې دا ګوره دیوبندي دغه مسلک ته ورته دي نو که بیا د سیویل مولانا فضل الرحمن په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خوښ کړی وای چې دا چا خبره چې په دې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خو دې بیعت کړی وای ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدای دې چې هغه باید بیعت وکړي
بله
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې ډیر راغلي یا چا سره چې ډیر یاد کړی فکر نه کوم چې دا د دې توانمندی او صلاحیت ولري چې دغه کړکیچ یا دغه وضعیت را کم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به پکې شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي
د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر عبد الله برهاني و چې آزادي رادیو سره خبرې کولې
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوریدونکو اوسم ورجو د منځني ختیځ یوې تودې موضوع ته حق ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر په ترڅ کې پرون بحرین ته تللی دی او هلته یې له خبري اعلانو سره خبرې کړې دي. ښاغلی بلینکن پرون د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلی او ویلي دي چې واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفی الله سنگزیو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټک شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگټن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیلو او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته رسید. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې له اسرائیل او ځینې غوښتنې مطرح
کړې.
اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. پاینی حال کې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غازی تړانګه کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیل پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونه بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژندل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې غازی روغتیا وزارت ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8مه کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیل هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
مانی مل نگر ہر سخ ہمیں درتا دا میسج فریخ ہیں مک ہم پاسپورٹ تا شاخ و وہ میں اشتی کی جس ہفتے نام کڑا دے ہوا کسان چدل تو پیسے اور کبھی او پیسے لری یا ہم واسطہ و لری نو پاسپورٹ پہ یو میاش یا ہم پنجل سورج کی تلاس کول شی خو مک شاخ و وہ میں اشتی وہ شوشی پاسپورٹ تم سفتے نام کڑا ہز کم در کے اندر لگے گی اور رات ویل شوی دی کچیر تو پاسپورٹ واڑ چپ یو میش کے واخلے نو بائیس زر ڈالر ورکڑے او ټول همدغه فروژه فروانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د آزادې رادیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه لیکي هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې ده. قربان اسلام، سلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړې وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما ده دلی هوایو سړی دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آزاد پاکستان پنجاب حضرو سیدن کے کڈوالو دریم اشتے مخ کی میکڑا ل پنجاب را بار کڑا پ پنزات یزر پاکستانی کلدارو کرایا بانی او دو تر تا دا ای ایم دفتر پنزل زرا وت صاحبانی را کڑی چترن نہ پوری ما تا وڑو او یا نور خوراکی تو کی یاد جمی اگستان چانه دے را کڑی نو کوم نور کومک شوی دی سرپنا نہ لرو ز لرو فل حال د بل چا هم سایه یو او امدا کوم واتس اپ نمبر چ دی امدا غز مخفل نمبر دی نو مششتی گل دی د ننګرهار ولایت ور سیدون کی فل حال سر کومک نہ دے شوی پنزل زرا وت صاحبانی کومک نہ رستم سر بیا چا کومک نہ دے
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تل کولای شي مختخپل پیغامونه راولې گی موږ هڅه کوو چې دغه پیغامونه د ازادۍ رادیو په خبري خبرونو او دغه راز د ازادۍ اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ته خبرو کړو او د مسولانو تر غوږی ورورسو. د دې پروګرام خبري تو کې همدومره وو او سم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې احمد شیبار چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلایم.
څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي نو باید هر ورځ یو سات دو سات درې سات څلور سات دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي ور نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ.
په خوست کې مشاعره شوی. تاریخ وزیر یو کتاب لوسته محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څو ور باندې کویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کې سهم لرو.
ما خام تیار پر اخري دوه چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرېد.
د خبرونه په پیل کې د موسیقي د دوو مرو شوی هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلی کې چا مړې نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشتې شوی زله ورستی پر دې سر مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press Agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2014 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلی مګینس وایي
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمی پیړی یو له خورا مهم هنری څیرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحد ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوي دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د د شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د د اروا ته د امریکا جمهوري ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به 90 کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازیتوب واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولي په یوه کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتي. دا ساده راډیو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوي په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم. د افغانستان وترای سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په اوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو دغه جارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ماته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیا راځي. دلې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت تراغلی دای د خان قرباغي د شو شخصیت کیسه کوي او وایي لبه د مرغ چې وس دلته د فندای څه
کومه کله راشه کی دوه لا کوي نو چا پد نه دی جن دی دی زره دی چا سره نه در سره جمعه سره ګړو ایدر سره ګړیو مقصد یم د ایدر سره نه پریخور
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت